سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ظفر داسیال د قادر جلالو په تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزورۍ لامل شوه. په عین حال کې د وزارت ویان طالبان د دوهې له هوکړې په سرغړوي هم تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیر ورځ ناوخته د دوهې هوکړې د درېیمې کلیزې پر مهال په یو خبري کانفرانس کې ویل طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل په ځانګړي ډول د القاعده پخواني مشر منل زواهري ته د پناه ورکولو په برخه کې نامطلوب ګامونه اخیستي دي. غلی پرایس په دې خبري کانفرنس کې طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستيال مل برادر څرګندونې هم رات کړي. غلی برادر تیرورس په کابل کې د دوهې هوکړې د دریمې کلیزې په ویاړ جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال امریکا د دوهې د هوکړې په نه عملي کېدو تورن کړ او ویل چې متحده ایالاتونه د افغانستان خېګړه نه غواړي. د ماشومان د ساتنې یا سیف د چلډرن مؤسسې په خپل نوی راپور کې ویلي چې د کارونو له بیا پیل راهیسې زرګونه ماشومان ته بشري مرستې رسولې دي. د دې مؤسسې د کارونو د پیل راپور نن د ملګرو ملتونو خبرندوی ریلیف ویب خبر کړی دی. په راپور کې راغلي د ماشومان د ساتنې مؤسسې د جنوري له 10 راهیسې وروسته له هغې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل شو. اړوند چارواکو ډاډ ورکړ ښځینه کارکوونکي هم په مرستې رسولو او هم حمایوي برخو کې له ځنډ پرته کار ته تللی شي. د ماشومان د ساتنې ادارې ویلي لیاوی ادریونیزی وقفی وروسته د خوانې او روزنې تغذیه او روغتیا په برخو کې تمرکز زیات کړی دی. د ماشومان د ساتنې ادارې په خپل دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال راهیسې د بشري ناورین الله فایل سره سم څه باندې 4 میلیون اړمنو کسانو ته د مرستو رسول پیل کړي چې څه باندې نیمایي برخه یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف ایران کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت د روان په اړه خبرداری ورکړ. یونیسف نن په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د نجونو زده کوونکو دوامدار مسمومول به په ایران کې د تعلیم په تیره بیا د نجونو د زده کړو پر کچه ډیر اغیزه وکړي. په ایران کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د لسګونو ښوونځیو نجونې د ګازو یا اوبو له لارې مسموم شوې دي. چارواکو ویلي چې دغو پیښو د عواملو د پیدا کولو او څیړلو هڅو لا نتیجه نه ده ورکړې. خو د رژیم منتقدان او خلک وایي چې حکومت له دې لارو په ایران کې د نجونو پر ملاتړ د پیل شوو مظاهرو غچ اخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جیشل یا ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې د اوکراین د جګړې په اړه د نړیوالو توپیرونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مودی چې د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د جیشل د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه دی، نن یې په خپلې پرانوستې وینا کې نیوکه وکړه چې نړیوال حکومتونه د ده په خبره ناکامه شوي دي. هند غوښتل چې دا ور په خپله مشرۍ د جیشل په غونډه کې د بېوزلۍ او چاپیریالي اقتصاد پر مسایلو بحث وشي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل تر دې دمه د غونډې پر اجنډا سوري غورسوالی دی. د جیشل په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ګډون لري. دوی له جولای راهیسې نمړی وارده چې په غونډه کې ګډون کوي. او د کرکټ د نړیواله شورا په تازه درجه بندۍ کې راشد خان یو مقام ښکته راغلی دی. آی سی سی تازه درجه بندۍ پرون اعلان کړه. خان اوس په 490 امتیازونو د شلوریزو لوبو د بالرانو په کتار کې دویم ځای خپل کړی دی. مخکې په 490 نمبرو ډیر وخت په اول مقام کې پاتې شوی و. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوهې تړون د دې سبب شو چې طالبان قوي شي. د چولې درې کاله وروسته امریکا اعتراف کوي چې د دوهې تړون افغان حکومت تضعیف او طالبان قوي کړل. وړاندې په مجله کې به درته په راپور او تحلیل کې وایي. په افغانستان کې د رسنیو شمېر کارکوونکو د طالب چارواکو سره کتلې دي. ویل کېږي چې په دې کتنه کې یو افغان خبریال هم و. خو له دې کتنې سره هم مهال یو شمېر ښځینه خبریالانو شکایت کوي چې د کار مخې نیول کېږي.
په تحول وروسته یوه ورځ هم په کور کې نه یم ناسته. دوه درې ځله مې په خبري غونډو کې له ګډون کولو څخه مخنیوی وشو.
او لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د جیشل هیوادونو ناسته ده. دا چې په دې ناسته کې په کومو مسایلو خبرې شوې دي دا هم به په مجله کې درته وړاندې ولرو. نور مسایل هم درته لرو. منځیا مواړه
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزور کېدو لامل شو، خو هغه طالبان د دوهې له هوکړې پر سرغړوي هم تورن کړی دی. حسیب تلاش سره پاس ډیو کې مل شوی دی. تلاش صاحب، ستړي مشي، تاسو راته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نور د دوهې د تړون په اړه څه څرګندونې کړي دي، څه ویلې دي؟
سلامونه. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې درې کاله پوره شول، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په دغه هوکړه کې له متحده ایالاتو سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نیټ پرایس تېره ورځ ناوخته د دوهې هوکړې د درېمې کلیزې پر مهال په یو خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل، په ځانګړي ډول د القاعده پخواني مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکولو په برخه کې نامطلوب کمونه اخیستی دي. خو نوموړي د دوهې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل هم وباله. خغلی پرایس وویل طالبانو په دې هوکړه کې همداراز ژمنه کړې وه چې د سیاسي مذاکراتو لارې به یو توافق ته ورسیږي او دا کار باید وشي. د په وینا نج پرایس له طالبانو وغوښتل چې د دوهې هوکړې پر بنسټ له متحده ایالاتو او افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي دغه شان د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر د تېرې ورځې هغه څرګندونې هم رد کړې چې ملا برادر ویلي و متحده ایالات د دوهې د هوکړې له ځینو ژمنو سرغړاوی کړی دی. ملا برادر ویلي و چې د امریکا د افغانستان ښېګڼه نه غواړي او امریکا یې په دې تورنه کړې وه. ملا برادر د دوهې هوکړې د درېمې کلیزې په ویاړ په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې امریکا د سولې د تړون په خلاف طالب بندیان په وخت آزاد نه کړل او دغه راز یې یو شمېر طالب مشران اوس هم په تور لیست کې ساتلي دي. نوموړي وویل امریکا د دې ترڅنګ د افغانستان شتمني کنګل کړې ده او د ده په خبره نور هیوادونه هم ګواښي چې له افغانستان سره باید نیک تعامل ونه کړي. دغه څه و چې ملا برادر د امریکا په اړه وویل او امریکا هم غبرګون خود وویل چې موږ د ملا برادر له دغه څرګندونو سره موافق نه یو. د طالبانو امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه درې کاله مخکې د 2020 میلادي کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو چې پر بنسټ امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او له هغې وروسته افغانستان یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغی او افتیر جمهوري نظام سقوط وکړ.
ډېره مننه کورموادان. حسیب تلاش و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د خبرو جزئیات را سره شریک کړي. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم را سره مل شوی دی. شهاب صاحب، تاسو هم ستړي مشي، راپور مو اورېده که تاسو درته و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د دوهې تړون د دې سبب شو چې په افغانستان کې تیر جمهوري نظام تصعیف شي او سره طالبان قوي شي، ولې اوس امریکا په دې باندې اعتراف کوي او آیا واقعا همداسې ده؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د امریکا حکومت د افغانستان د جمهوریت د سکوت له ورځې یو ارزونه پیل کړې وه او د دوی د ارزونې هغه اساسي محور دا و چې اول د جمهوریت د ناکامۍ عوامل څه دي او دویم بحث پکې دا و چې آیا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په دغه بڼه وتل سم وو او که نه وو. نو زه فکر کوم اوس د همغې ارزونې ځینې اثار رابرسېره کېږي او په دې کې یو هغه فکټ دا دی چې د جمهوریت د تضعیف لامل د دوهې تړون وو او دا خو له شک پرته یو واضحه موضوع ده. خو اوس چې امریکایان اعتراف کوي دا بیا بیل بحث دی، ولې په عین وخت کې د امریکایانو له خولې هم یوه خبر نه راوځي. په دې وروستیو کې د دوی د ځینو پخوانیو مسؤلینو که د خلیلزاد وروستۍ څرګندونې وګورئ او همدارنګه د دوی د رسمي چارواکو نظرونه واورئ، یو ډول تفاوت لیدل کېږي او خلیلزاد په یو ډول له دې نه ځان ایسته چې ګواکې د دوهې تړون دی د جمهوریت د چپه کېدو یا نسکورېدو لامل شوی، حالانکه اوس د بهرنیو چارو وزارت په دې موضوع اعتراف کوي. نو بناا یو ډول پاراډاکس موجود دی دلته او هغه کېدای شي چې د وخت په تېرېدو سره ورته نورې څرګندونې هم.
شهاب صاحب، ستاسې نظر دا ده چې هغه کمې څېړنې چې دوی ترسره کړې بالاخره دوی دې ته نتیجې ته رسېدلې دي چې دغه تړون د دې سبب شو چې تېر حکومت تصعیف شي؟
یو سطحي برخه یې ښایي دا وي، یعنې هغه بشپړ راپور تر اوسه نه دی چمتو شوی، ولې د امریکایانو ټیمونه امی د د د سنا جرګې یو ټیم په دې باندې کار کوي، امی د پینټاګون ټیم کار کوي، هغه څه چې دوی پر رسنیو باندې ویلي دي. نو وخت نا وخت دغه راپورونو او د ارزونو هغه ځینې سطحي اپډیټ له بهرنیو چارو وزارت سره شریکیږي او هغوی په اساس هم دغه ډول نظریات
وړاندې کوي. شاب صاحب کدام راتوي چې اوس خو امریکا وایي چې دا تړون د دې سبب شو چې په افغانستان کې تیر جمهوري نظام ماتې وخوري او طالبان واک ته ورسیږي. ای واقعا هم داسې ده چې دغه تړون د دې سبب شو چې تیر حکومت ماتې وخوري او طالبان واک ته ورسیږي؟
دلته ډیر زیات نور عوامل دي، ولې هغه لوی عامل یې د دوهې تړون بلل کیږي. تر دې ورهاخوا ډیر زیات نور عوامل وو چې ما پخوا هم خپلو خبرو کې ورته اشاره کړې دي. هغه دا و چې په افغانستان کې د فساد مسله وه، د جنگ سالارانو قدرت طلبۍ وې، د قدرت مختلف جزایر وو، د انتخابات و عدم شفافیت وو، په موضوعاتو باندې عدم توافق وو، همدارنګه د ولس نارضایتي وه، د امنیتي حالت نه کنټرول وو، په امنیتي سکتورونو کې فساد وو، د خلکو حقوقو ته نه پاملرنه وه. دا ټول هغه عوامل وو چې د کور لننه یې جمهوریت تضعیف کړ او بالاخره د دې لپاره یو ټریګر په کار وو چې هغه د دوهې تړون شو. نو بنا ډیر زیات نور عوامل شته چې په دې برخه کې تاثیرات درلودو، ولې یو
شاب صاحب کدام راته وایي تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې سربیره پر دې چې د توهې تړون یو لار شو چې تیر جمهوری نظام ماتې وخوري، د نور عوامل ته مو هم اشاره وکړه. په دې ټول عوامل آیا تیر حکومت کې افغان سیاستوال پوهیدل کنه پوهیدل؟ که چېرته پوهیدل، ولې د مخنیوي لپاره اقدام نه کوو؟
افغان سیاستوالو یو غلط برداشت درلود او دغه برداشت د تیوري پر اساس و چې ګواکې امریکا په سیمه کې ستراتیژیک اهداف لري او دوی بل وزي د امریکا لو پاتې کېدل دوی ته دا دلیل ښکاري چې جمهوریت به هم وسره دوام مومي. ولیکله چې دا قضیه برعکس شوه، امریکا لو د وتلو پریکړه په بشپړ ډول عملي کړه، نو بیا د دوی دغه نظریه غلطه ثابته شوه او دوی هم د خپل بقا چانس نه لیده، ځکه دوی ټول تمرکز په تیرو شپږو کلونو کې، یعنی له 2021 نه وړاندې شپږ کلونه دي، دوی په دې وچې تکیه یې په بهرنیو ځواکونو او امریکایانو وغیره کمه نه کړه. او دوی یوازې په دې تمه وو چې که امریکایان دلته حضور ولري، یا حتی ما د ځینو پخوانیو چارواکو نه اورېدلې که یو امریکایي عسکر هم په کابل کې وي، کابل سکوت نه کوي. نو دغسې غلطې نظریې چې د جمهوریت له مشرانو سره وي، نو طبعاً چې دغه نظام به دوام نه کاوه، نو ځکه سکوت شول.
ډېره مننه. کور دی ودان د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د هغو څرګندونو په اړه سره خپل نظر شریک کړو چې ویلې د دوهې تړون د افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د تضعیف او د طالبانو د قوت سبب شو. بیا هم افغانستان کې تم کیږو دا سال کې چې پر افغانستان کې پر رسنیو باندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي او خبریالان هم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او د نه لاسرسی څخه شکایت کوي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د بنسټونو فدراسیون نن پنځمه د اطلاعاتو او کلتور په وزارت کې له طالب چارواکو سره کتلې دي. په همدې موضوع احمد شیبر سره په استډیو کې مل شوی. شیبر صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو راته وایئ چې په دغه کتنه کې پر کومو مسایلو باندې بحث شوی دی او که د خبریالانو اندېښنې هم را سره شریک کړئ.
مننه فریده جانې. په دې غونډه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، د رسنیو مخته په پرتو ستونزو او د رسنیو د پیاوړتیا مسله وڅېړل شوه. په غونډه کې یوه جالبه موضوع دا وه چې د رسنیو د بنسټونو د فدراسیون له لوري یوې ښځینه خبریالې ته د زړورې خبریالې ستاینلیک ورکړل شو. دا خبریاله مینه حبیب نومیږي چې په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. د دوی څرګندونې اورو چې ازادي راډیو ته یې وویل.
د تحول وروسته یو ورځ هم په کور کې نه یم ناسته. دوه درې ځله مې په خبري غونډو کې له ګډون کولو څخه مخنیوی وشو. په لومړۍ ورځو کې مې چې د ښځو له لاریون څخه راپور جوړوه، د عمارت کسانو ونیولم، کمره یې راته ماته کړه او کور ته یې ولېږلم. ویل یې چې د ښځې له خبریالي سره څه
برم گفتن که ځانه به خبر نګاری چی.
د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته دا لومړی ځل دی چې یوه ښځینه خبریاله په دې ډول په ستاینلیک سټایل کېږي. او البته د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د مشرتابه غړي بشیر حاتف ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خبریالانو د نیولو او د رسنیو په چارو کې د طالبانو د امنیتي ادارو د مداخلې ستونزه له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده. دا خبرې هم سره وو.
دو درې موارد شریک شو. لومړی دا چې حکومت رسنیو ته د اهمیت او د ضرورت په سترګه ګوري او د رسنیو او یا د نهادونو د ژورنالیستانو ستونزې واورېدل شوې او ځینې توصیې وشوې رسنیو ته او دغه راز نهادونو ته.
د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې د نننې غونډې په ارتباط د طالبانو د رسنیو د څار د ریاست رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې هدف له خبریالانو سره د نظر تبادله وه.
د درې موارد شریک شو. لومړی دا چې حکومت رسنیو ته د اهمیت او د ضرورت په سترګه ګوري او د رسنیو او یا د نهادونو د ژورنالیستانو ستونزې واورېدل شوې او ځینې توصیې وشوې رسنیو ته او دغه راز نهادونو ته.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را په دې خوا نږدې 48% ژغیزي له 500% زیاتې تصویري او تقریبا ټولې چاپي او له نیمایي څخه زیاتې آنلاین رسنۍ د دوی په وینا غیر فعال شوي دي. نوی وایي په افغانستان کې دمګړي 130 ژغیزي و اویا انځوریزي او 14 آنلاین رسنۍ فعال دي.
مننه. کور دی ودان احمد شیبر و چې په افغانستان کې د رسنۍ و د یو شمیر کارکونکو له په ګډه ناسته چې اطلاعات او کلتور وزارت کې طالب چارواکو سره درلودله او همدارنګه په دې خبري ناسته کې البته یوې افغاني خبریالې هم ګډون کړی و. په دې اړه یې جزئیات راکړه. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د استرالیا فدرال پولیس وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د څه باندې 250 کیلوګرامه خالصې شیشې د وارداتو مخنی ولیده. پردیس صاحب سره سټوډیو کې مل شوی. پردیس صاحب، تاسو راته وای شو د دې مسلې نور جزئیات څه دي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو او ریدونکو ته. هو، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شیشې په قاچاق کې زیاتوالی راغلی. د استرالیا هیواد فدرالي پولیسو د چهارشنبه ورځې ناوخته په خپل ویب سایټ لیکلي چې له افغانستان استرالیا ته د خالص شیشې صادرات زیات شوي دي. د استرالیا فدرالي پولیسو ویلي دوی یوازې له 2020 کال راهیسې لکه نه چې طالبان حاکمان شوي دي، شاوخوا 250 کیلوګرامه خالص شیشې د وارداتو مخه نیولې ده چې د دې ارزښت شاوخوا 225 میلیونه ډالر اټکل شوی دی. د دې استرالیا د پولیسو په خبره د دغه نشې توکې یو برخه په پاکستان کې له هغو افغانانو سره هم نیول شوی دی چې دوی استرالیا ته د تک اراده درلودله. د دې پولیسو په وینا په 1900 جلا جلا وارداتي توکو کې دوی هم په 2020 کال کې 25 کیلوګرامه د افغانستان کې خالص تولید شوی شیشه یعنی د استرالیا ته د واردېدو مخه ورته نیولې ده. موږ د دغه مسلې په اړه باندې د نشه یي توکو یو شمیر څېړونکو سره خبرې وکړې. دوی نو دا پوښتنه وکړه چې ولې دغه مواد ډېر صادرېږي. دوی وایي چې د افغانستان اصلي تولید شوی مواد یا نشه یي توکي کیفیت ښه دی، لپاره د نړۍ هر څوک ورته لیوالتیا لري چې لاسرسی پیدا کړي. طالبان به دغه موارد ټول ردوي او وایي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې له کومه چې طالبان حاکمان شوي دي، د نشه یي توکو قاچاق، تولید او استعمال منع دی. بلې فریده جانی،
ډېره مننه. کور ودان خاطر پردیسو چې د استرالیا پولیسو د هغه څرګندونو پر اساس باندې چې ویلو په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د 250 کیلوګرامه خالص شیشې د وارداتو مخه نیولې. موږ ته تفصیل راکړو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته تم کیږو. د جی شل یا د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې بریالي نه شول چې یوه ګډه اعلامیه نن خبره کړي. علت یې د اوکراین د جګړې په اړه د نظر مخالفتونه و. همدا شیبه صفی الله ستانکزی سره مل شوی. ستانکزی صاحب، ستړی مو شي. تاسو راته وایئ چې دغه ناسته څه وخت پیل شوه، څه وخت پای ته ورسېده، ولې ګډه اعلامیه خپره نه شوه؟
د هند پلازمینه نیوی ډیلی کې د جیشل یا د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو نن غونډه پیل کړله. خو لکه څنګه چې اټکل کېده دا غونډه د دې پر ځای چې په اصلي موضوعاتو چې هند ته ملرله، چې هغه به چاپیریالي اقتصاد او همدارنګه د بېوزلي د محو کولو په وړاندې اقدامات وي، په هغه مواردو باندې ډېر بحث ونه شو، بلکې د اوکراین په موضوع باندې دوی تر ډېره پورې سره په تودو بحثونو باندې بوخت و او د اوکراین یرغل د روسیې لخوا د اوکراین یرغل هغه موضوع چې پکې ډیر تم و د جشل یا د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له هغې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دغې غونډه کې د موضوع لوری بدل کړ او د اوکراین خواته بوته. هغه وویل چې د جشل غونډه پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل همدارنګه د ملکی اهدافو د پراخې ویجاړونې او همدارنګه د ملګرو ملتونو د اصلي منشور د تر پښو لاندې کولو په خاطر تر اغېز لاندې راغلې ده. همدغه موضوع د دې لامل شو چې د جیشل د بهرنیو چارو وزیران په دې ونتوانېږي چې یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جیشانکر چې د دې غونډې کوربه و هغه وویل چې د اوکراین د جګړې په اړه باندې مخالفتونه موجود و او بالاخره همدغه لامل شو چې دوی یو واحد نظر هم سره خپل نه کړي. د یادونې ده چې د جیشل هیوادونه د نولس هیوادونه او د اروپایي ټولنه ده چې د نړۍ شاوخوا 15% اقتصاد همدغه هیوادونو کې څرخیږي او د نړۍ 2/3 برخه نفوس دغه هیوادونه جوړوي چې ګڼ سیاسي مخالف لوري هم پکې شته لکه امریکا، چین، روسیه. او په دې نننۍ ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لومړی وار چې په اتو میاشتو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یوه سالون کې دننه په یوه خونه کې دوی سره ولیدل. البته دوی خبرې هم کړې دي. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې بلینکن سرګی لاوروف ته وویل چې موږ به تر هغو پورې د اوکراین ملاتړ کوو چې تر هغو جګړه نه وي ختمه شوې. همدارنګه له روسیې غوښتي دي چې د نوي پایل یا د نیو سټارټ اټومي تړون د لغوه کولو په اړه باندې له خپلې پرېکړې وګرځي. همدارنګه یو امریکایي وګړی چې روسیې نیولی هغه بیرته راخوشې کړي. دا هغه درې موضوعګانې وې چې امریکایي چارواکو له لاوروف سره تایید کړي دي. تر څنګ یې لاوروف بیا له بلینکن وروسته د خپل نوي چینایي سیال چینګانګ سره هم کتلي دي، د چین د بهرنیو چارو وزیر سره. البته د جیشل د بهرنیو چارو وزیرانو په ټوله کې نړۍ له دې ویره لري چې چین به له روسیې سره لاس یو کړي د اوکراین په جګړه کې او روسیې ته به لا زیاتې وسلې ورکړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، مګر د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه وضاحت ورکړی دی. دغه تشویش چې غربي نړۍ درلودلی هغه څه یادونه یې نه ده کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څوک چې په نننۍ غونډه کې د اوکراین پر موضوع باندې ډېر تاکید وکړ، ویل چې د اوکراین په وړاندې د روسیې غیر مواجه جګړه ده د دې لامل شو چې دوی سره نن یو واحد نظر ته ونه رسیږي او د اوکراین خپل ملاتړ هم وښوده.
ډېره مننه کور ودان صفی الله ستانکزی و چې هند په پلازمېنې نوې ډیلي کې د جشل هیوادونو د ناستې په اړه موږ ته جزئیات راکړه. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. ساحل بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې نوې او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې 13 ورځې وویل چې د ملي لوبډلې لپاره په کابل کې تمریناتي کم په لار اچولای دی. د دې تمریناتي کم موخه دا ښودل شوې ده چې ملي لوبډلې راتلونکو نړیوالو لوبو ته آماده کړي. ویل شوې دي چې په دې کم کې د ملي لوبغاړو تر څنګ د کورنۍ کرکټ یو شمېر لوبغاړي هم شامل دي چې د ټولو تعداد 13 تنه خودل شوې ده. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې کم بلس ورځې دوام کوي او په جریان کې باید د لوبغاړو په بیلابیلو لوبیزو تخنیکونو کار کیږي. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې دا کم د کومو لوبو لپاره دی، خو تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډ ادارو ویلي وو چې د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به دواړه هیوادونه 13 ورځې سیالۍ ترسره کوي. دغه راز په دې تړاو د کرکټ بورډ په خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې پاکستاني لوبغاړی پخوانی لوبغاړی عمران فرحت لوبغاړو ته د توپ وهنې روزنه ورکوي. یاد ادارې 13 اونۍ ویلي وو چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا راوید الحسن به د لوړو کارکردګۍ په مرکز کې د افغان ملي او کورنیو لوبغاړو ته د توپ وهنې او توپ اچونې روزنه ورکوي. اخو به د پاکستان غوړه لیک سیالي په ترڅ کې بنند د لاهور قلندرز او کویټي لوبډل ترمن سیالي تر سره شي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان له لوبغاړو راشد خان د قلندرز او د کویټي په لوبډله کې بیا درې افغان لوبغاړي نجیب الله زبران، قیس احمد او نوین الحق لوبه کوي. پرون د دې سیالیو په جریان کې د پیښور زلمو او کراچی کینګز لوبډلو ترمن سیالي تر سره شو چې د زلمو لوبډلې په څلرش منډو ګټله. په پرونی سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عظمت الله عمرزی او مجیب رحمان هم زلمو ته خلو لوبه تر سره کړه. عمرزی په پرونی سیالۍ کې درې او مجیب بیا دوه وکټې واخیستلې. اخوا د هند او استرالیا ترمنځ د دویم ټیسټ سیالۍ دویم ورځ هم بشپړه شوه. د هندي لوبډلې توپوهونکو یو ور بیا خلو به ونه کړای شوه. دوی په دویمه پاڼۍ کې هم د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 130 منډې وکړې. چتیشور پجارا یوازینی هندي توپوهونکی و چې په دې سیالۍ کې د هند لپاره نیمه سلیزه وهلې ده. هند د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 109 منډې کړې وې چې استرالیا یې په ځواب کې 109 منډې بیا وکړې. هند چې لومړۍ پاڼۍ کې هم قرضدار پاتې و ایلی د شپږ اویا منډو هدف ټاکلی دی. سبا به د دې لوبې په درېیمه ورځ معلومیږي چې څوک لوبه ګټي، خو ظاهرا بریښي چې استرالیا په درېیمه لوبه کې برلاسې ده. نن د استرالیا آف سپینر توپ اچوونکي نتن لاین د هند اته لوبغاړي وسوځول. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې هم درې وکټې اخیستې وې. د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړنۍ دوه لوبې هند ګټلې دي. اخوا د افغانستان فوټسال لیګ په دوام کې دغه 13 ورځ د شمس هرات لوبډلې وکړې شول چې شپږ د درې پر وړاندې سرپل باستان ته ماتې ورکړي. دا سیالۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري پیل شوې دي چې د همدې فدراسیون په جمنیازیم کې له 13 اونیو راهیسې دوام لري. د دې سیالیو په ترکیب کې 10 لوبډلې برخه لري چې د افغانستان له مختلفو سیمو رابلل شوي دي. د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د دې سیالیو موخه دا ده چې غواړي راتلونکو نړیوالو بیلابیلو کټګوریو کې د افغانستان ملي لوبډلې له دې سیالیو وټاکي. او د سویلي افریقا او ویست انډیز ترمنځ هم ټیسټ لوبه پایلې ته نږدې شوې ده. سویلي افریقا خپل دواړه پاڼۍ ولوبولې او په پایله کې د 230 منډو هدف ټاکلی دی. ویست انډیز د لوبې په درېیمه ورځ 120 منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی ټیسټ سیالي ده چې په روان کال کې ترسره کیږي. دغه سیالۍ هم د ټیسټ چمپیونشیپ اړوند دي چې اوس مهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې سویلي افریقا په څلورم او ویست انډیز په شپږم مقام کې ځای لري.
ډېره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګرې هم خبر کړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
اوس به هم په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پانتونونو او ښوونځیو پرابندیز تم شو. د کله چې نجونې ښوونځیو او پانتونونو ته نه ځي، دوی په کورونو کې زده کړو ته مخه کړې ده او کورنۍ ښوونځي جوړ کړي دي. په کابل کې یوه نجلۍ چې پانتون ته له تګه محرومه ده، داسې یو ښوونځی جوړ کړی چې 200 تنو نجونو ته پکې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. تفصیل به یې د نصیر احمد رحیم په دې راپور کې وګورو.
ښوونځي ته تللو محروم شوي دي، خو په غیر رسمي ډول خپل درسونو ته دوام ورکوي. دا د کابل په یوه څنډه کې له شپږم ټولګي لوړ د نجونو زده کوونکو صنف دی. هغه نجونې چې هر یو یې د روښانه راتلونکي لپاره هیله مند دي.
نه هم ټولګي کې وم، لسم ته شوم چې طالبان راغلل. اوس نور درس نشته. ډېر را سره مرسته کوي. کله چې طالبان راغلل ما خپله روحیه له لاسه ورکړي وه او خپګان راته پیدا و. اوس خیم
په دې کور کې کابو 200 زده کوونکي چې اکثره یې نجونې دي په وړیا توګه زده کړې کوي. د دې مرکز ښوونکي هم هغه مېرمنې دي چې له تحصیل او کار څخه منع شوي دي.
سابق ما در یوټیپ
پخوا می په یوټیپی بنسټ کې کار کاوه. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د خصو د خدماتو په برخه کې مو کار کاوه، خو اوس وظیفه نه لرم. یو ساعت لپاره دلته راځم او درس ورکوم.
حدیثه د دغه مرکز له بنسټ ایښودونکو څخه ده، وایي چې محصله ده او د طالبانو د بندیز له امله له تحصیل څخه محرومه شوې ده.
در عموم اینا به صورت رایگان است.
پر طول که دزای وریا دی او لیزده کون که فیس نخستل کیگی. کور هم شخصی دی، فیس نخلو او ملاتر هم در ملگرو مرسته ده او هم یولر کمپاینونه دی چه پر طولنیز و رسنیو او جمعتونو که مو پیل کردی.
وخت د طالبانو له بیا راستنه دوره هیڅ لشپګم ټولګي لوړ انجونې زده کوونکې له خوانځي څخه منی شوې او بیا طالبانو په دولتي او غیر دولتي بنسټونو کې له کار څخه هم منی کړې. د فشارونو سربېره لا معلومه نه ده چې طالبان به نجونو او ښځو ته د کار او تحصیل حق ورکړي که نه.
آزادی رادیو